راغله چې دا به امریکا دی ته اړواسي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی خو په تر ټولو ستر موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو د لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخت پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا او نشي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي او د چاري نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنې غونډه رابللې ده په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړه سي او پای کې به یو پریکلیک هم خبر سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي
موضوعات د دې قطعنامه موجود است
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو جنود د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو جنود پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل د پچینی واکي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وای چې افغان هنر بنه پریژدو چې مرشي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسېږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وای چې طالبان ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانو نه خلاص کړي
دا وی سه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته وی سه خرڅ کې
د شعر نقد ضرورت شته استاد جنید شریف وای
نقد په کار دی او ځانګړی
نا ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو
دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده
ل ډاکټر محمد تنها سره پر هغه مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو جرنالونو کې چاپی شي
اړیم کلی کنه باید اول یو خلاصه ولري
د خبرونه پورستیو کې لاندا کې صدر تلرو
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل پلور روانه سو
د یو شمیر راپورونو لمخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوې دي چې د موسیقي سامان آلات کاوندوی هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر در سره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅې وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیژندل شوي سندرغاړي نغمې ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستري دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمرې اوسنۍ محدودیت جوړ باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له اړشونې لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقي پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمرې. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
هردا روښنايي خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرغل را در سبکم چاره سدر نمرا مرده.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوری دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې دغه سې حالات دی چې زمونږ دسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاذ رسنیو ته یو مکتوب
رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازه نامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې پیغو چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه کړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مکتب
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي یستې په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهم هجری پیړۍ په وروستیو او د دریم هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه، د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. دی د شعر ته پوهېدو لپاره له کره کتونکي غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي تورې په تورې، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه تا
تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغه څه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نا آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصره یو ځای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینی په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغه نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخله د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او معنا. مګه د تقدیر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چیرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې لنډې دي او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې خپله په دې شعر باندې تبصره نه شم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې تا ګورا زندان زنزیر تو دا یو تجنیس کې دا ده. او بل دا چې دغه لیوانی لرا دا دواړه تکراریږي، دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوی تاثیر په لوستون کې ډیر وی. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شونو د دې یو بل بیت فرزن دی وی چې وخت نه وبهار دې سجدا له خپل یاره دریغه 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 چې به یار زی بهار. دلته په دې اخر کې د بهار یار گلزار دغه لانگ واول یا اوجد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگا زب دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار وا نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورې نو زه په دې باندې افسران شم کولای خو دغه څه په عمومي توګه دا کار کیږي همیشه کیږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کیږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره ده نه وي. مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه څه تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه څه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مینه دای کړای دا تحلیل مینه دای کړای خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ وګوره دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمی کی یا په نه او دا دواړه هم نون او هم مین دغه موزیکال اوازونه دي او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نمونه یا نون لري یا مین لري نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي چې اصطلاح تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه لږ ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آگاهانه یا په نا آگاهانه ډول په آثارو کې دغه څه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي یعنی فرار وکړي.
او همدا وایي چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شي بل خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي. له دوی څخه اور.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا داغیار لارا تر کوره د بادار ده دا غیار لار تر کور د بادار ده خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده دا غخار د کوم وطن د سوداګره دا غخار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. حسینه د
د اسرافیل د شپیلی ساشی هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینه ده بی بی زوانه دلته هر نت کوي خوله کې د خامار ده خاموشی د زندانونو کنه نه ده خاموشی د زندانونو کنه نه ده درندانو د پیالو کلنگتا ایسار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر تخیجی خزانه لکوم ستانه را دوچار ده پیره اوس هر کوچه پا ملو ڈکا پیره اوس هر کوچه پا ملو ڈکا پیره اوس دی هر ورز ده کاروبار ده پالوگره ولی نوری لاری گوری پالوگره ولی نوری لاری گوری تلستونی چه ده لار ده داد مار ده ده چه هر ورز می هر سارا وجنی ده چه هر ورز می هر سارا وجنی دا خیوه ده بلچانه ده ده دلدار ده ده زرگه چاپ و تورو چاپ و تیرو تورو پریکره ده زرگه چاپ و تیرو تورو پریکره دلستا ده چارگل یو پرا پکار ده دغه اوخکا ده هر مات ستور هندارا دغه اوخکا ده هر مات ستور هندارا دغه اوخکا چپ گروا ده سهار ده نوچار نوزار نوزار لحقی پختنی منی لچما چشملا دلو پتونا پکی زار دلو پتونا پکی زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د دې نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصول ته پاملرنه وشي.
په ټولې ډول باندې دی اکادمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده چې یو اکادمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلمې، بیا د غنه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د حل لپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا یې په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیې څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي، او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال اغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سید او پلانای ریسرچ کې دا سی ویل سی ویډیو او د خپل نظر خپل نتایج د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکی او په اخر کې ماخذونه دا یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ماخذونه چې مو اشاره ورته وکړه، د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کوم ماخذونو باندې اعتماد کړي شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خدمت ماخذونه د لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونه اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینی ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلي کولې د خبرولو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتو سره چې د ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریویو ترملي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلي کونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفتچاپیږي او اما په ډیرو متبرو ژورنال
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی.
دوی یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د ماتن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو، خو که چیرې دا محدود وته کې بیا اداقل اغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او قول چې زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقاله د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي. یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترداوی.
ځینی لیکنی د سوي چې لمړی مؤلف لري، ځینی لیکنی بیا لمړی مؤلف نه لري، دوهم مؤلف لري، دا کتا څه توضیح کوي؟ مطلب یې څه شوی؟
دا لمړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لمړی او وروستی ډیر مهمه ده. لمړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر پنځه اویا فیصد نه زیات دغه کار کوي، څېړنم د کړی دا پروپوزلم د لیکلای دا او د څېړن میتود هر څه کار د کړی. دوم دریم څلورم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د څېړنو کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي د څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتنونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه ورستۍ نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاطای د چې د چاپ د لپاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا د اقل جورنال ته ولاړ شي د لپاره خاکې د تر سترګو تیر کړي د بیا هغه سینیئر اوتور وایي. نو هغه لمړی او اخر مهمه دی په دامن کې چې څوک دی دا 15% کله شان در 15% برخه کی اخیستی او هغه د انګریزي استلا چورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی اصلي عوامل یا تر سره کوم کی د تیرنې دوی نه دي
په جرنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده
تاسو کچیرته هر تیرونکو یا په بل استلا شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارځوي دغه به هغه بیوګرافي ګور دې سړی څه کړی دی څومره کار چیرته کړی دی بیا به کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یې د کار ور کول لغه نه پښتنه کې ضرورې دی سړی کار څنګه وو خو به چېرنو کې کیسه بل رقم نه ځکه اکثره وخت چېرون ته هیڅ رئیس نه لري نو چېرون کې د پاره د دې د دې چېرنو تعداد او د سټیشن چې څومره د دې په دې چړنو کې د دې چړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپل چړنې خبرې کړي نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چړن کې نو مولي کې الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړی یا چیرنه خبرې سوي دي څومره چیرنه کړی دي څو پیپر لري څومره سټیشن سو هتا چیرون کې ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چیرون کې د ریسرچ آی ډی ده نو هغه چیرون کې دغه نه پیژندل کیږي په حقیقت کې د چیرنو تعداد د چیرنو کیفیت د چیرنو کمیا د چیرنو ځای د چیرنو موضوع اصلا د چیرون کې پروفایل جوړوي هیڅوک دې په اته کې دا چې هیڅ وخت چیرون کې لیدلې نه یي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دې چیرنو او کیفیت او کمیا د چیرنو
له شغله تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله ل اساجی رادیو په منځنۍ صف د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روڅو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیملو وسیدونکو په ډیر ارزانه بې پیری او بیا په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره د هڅو وکړي دا سینه شي چې دا بوټي بيخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولي پریمانه بوټي رازرغونیږي د غبوټي شنې کلکی او نسبتا نری پانی سپین زیر او بنجانی رنګ ګولونه لري د څانګو ګودوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې 2 متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډيري جوړيږي د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبي خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالی ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالی چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشن کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلی او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معده زخم او د معده سرطان لپاره خه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسدآباد کې یونانی طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي دا غي په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغه ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیت قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
د خوګولې بوټا چې د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې یان د ننګرهار چې کوم د سین په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو که به استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټی د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدريغ را بيستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼې پرغوي کې شو ده، د پاڼې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونری ورتشکار اسول. پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخڅه دیوال په بیغ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ږغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشې دلې چاینکه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
کلتور سام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشتدا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی روی مجل راندغارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.
آزادی رادیو لوونه تروو